درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار اته بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه هم د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتسل د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لرې کېدو په اړه خبرې کړې. یونما په یو ټویټ کې د دې ناستې جزئیات ورکړي. د بیان له مخې ښاغلی پوتسل د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لرې کولو په اړه د نړیوالې ټولنې غوښتنه دغه طالب چارواکي ته ورسوله. په بیان کې زیاته شوې چې د ښځو پر کار او تعلیم بندیز به بشري ناورین، لا پسې ژور اقتصادي رکود رامنځته او افغانستان تر دې هم زیات منزوي کړي. طالبانو په کونړ ولایت کې د نابینا نجونو د ځانګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړي دي. په دغه ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی، لسکونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مالي ملاتړ پرانستل شوی و، خو طالبانو دا مرکزونه یو په بل پسې بند کړل. طالبانو د جنو پر مخ لشپژم ټولګي پورته شوځي او پوهنتونونه هم بند کړي دي. د طالبانو حکومت وای شپږ ویش ټانکره بې کیفیته تیل چې نیمروز ته وارد شوي وو بیرته ایران ته مسترد شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ستاندرد ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې تر لابراتواري چک پوسټه د دغو تیلو نتیجه منفی راختلې ده. د ستاندرد ادارې ویلي چې وارداونکي شرکتونه او اشخاص باید د بې کیفیت نفتي موادو له راوړلو ډډه وکړي، کنه له قانوني چلند سره مخامخ کیږي. تیرونه هم وټانکره بې کیفیت تیل ایران ته مسترد شوی وو. بې کیفیت تیل د هوا ککړتیا او د ماشینونو د خرابېدا یو لوی عامل یادی شي. په لوګر کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس په دغه ولایت کې د یوې نوې لرغونی سیمې د کشف خبر ورکوي. رفیع الله سمیم تیره شپه آزادي رادیو ته وویل دا ځای د لوګر د مرکز پولی عالم شار ته څیرمه د سپیڅ په سیمه کې دی او په اسلامي دورې پورې مربوط دی. ښاغلی سمیم زیاتوي لومړی د سیمې خلکو په دې ځای کې د خټینو لوښو د لیدلو خبر ورکړ او وروسته له کابله راغلی پلاوی د دغه ځای لرغونتیا تثبیت او د ساتنې لپاره لازم تدابیر غوره کړل. او النصر فوټبال لوبډلی د کریستیانو رونالدو د هرکلی لپاره نن ماښام ځانګړي مراسم په پام کې نیولي دي. تمه ده کریستیانو رونالدو د هرکلی په دې مراسمو کې د النصر کمیس پتن کړي او رسمن له خپل نوي ټیم سره یو ځای شي. رونالدو بیګاش په ریاست پلار له الوتکې په لاندې پیغام کې وویل چې د ژرلی دو پته مویم. د پرتګال د ملي لوبډلې کپتان کریستیانو رونالدو د دو کلونو په مخه په 200 میلیون ډالرو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. د سعودي عربستان النصر لوبډلې ویلي چې په بې صبرۍ د رونالدو د ورتلو شیبې شماري او له ټولو مینوالو یې غوښتي چې د رونالدو د هرکلی په مراسمو کې ګډون وکړي. نن سه شنبه د یو زرو څلور سوه لومړي لمریز کال د جدي دیارلسمه د 2023 میلادي کال د جنوري له درېمې سره برابره ده. د روانې خپرونې په دوام کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ مرستيال په کابل کې له حامد کرسی او سراج الدین حقانی سره د ښځو د تعلیم او کار په اړه خبرې کړې. پاکستانی خبريالانو له خپل حکومت غوښتي چې د افغان خبريالانو ویزې تمدید کړي.
حکومت په زمونږ د خبره صحه ده پورې اومني او دې ته به مشکل پیدا نشي.
د پاکستان د ملي امنیت کمیټې خبرداري ورکړ چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړي چې ترهګرو ته پناه ورکړي. ایران وای د یو میلیون افغان کډوالو د استوګنې موده یې تمدید کړې. په نورستان کې د ځنګل ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو له لوري ټولنې او روزنیز ورکشاپونه جوړ شوي.
هر یو کورنه 50 اعضاء لري، ټولو ته ټریننګ ورکول کیږي او دغه ټولنې مونږه زیاته وو او پروګرامونه مو ترته وو.
یو شمیر افغانان وای چې اوس په ودونو کې مشاعره کوي.
خو په ودونو کې د هنرمندانو محافل وو، ټنګو ټکور مجلس به جوړیده، خو اوس دغه مخه نیولې شوې ده.
در دې
ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر سیاسي مرستیال مارکوس پوتسل له چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د لیدنو په لړ کې پرون دوشنبه له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست سراج الدین حقانی سره جلا جلا کتلی دي. په دې کتنو کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو او د هیواد پر سیاسي وضعیت خبري شوې دي. ښاغلی پوتسل د یکشنبه پرز د طالبانو د سول وزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره هم خبری کړی وی. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما دفتر تیره شپه په یو لړ ټویټونو کې اعلان وکړ چې مارکوس پوتسل له حامد کرزي سره په لیدنه کې په هغو زیانونو بحث وکړ چې له کار او تعلیم د افغان نجونو او ښځو د مخنیوي په خاطر ټولنې ته اوښتي. د یوناما دفتر زیاتوي چې په دې کتنه کې د یو ملي ډایالوګ د اړتیا په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د یوناما مرستیال مارکوس پوتسل له کرزي سره تر لیدنې وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی او د نړیوالې ټولنې غوښتنې طالبانو ته رسولي چې د ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لیرې کړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر زیاتوي چې د ښځینه مرستندویانو پر کار بندیز بشري ناورین لا پسې ژوروي او ستر اقتصادي ستونزې رامنځته کوي چې له امله به افغانستان نور هم منځوي شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو لړ ټویټونو کې تایید کړي چې د یوناما مرستیال د نجونو د تعلیم او نورو محدودیتونو په اړه خپلې اندېښنې له سراج الدین حقانی سره شریکې کړي. په ټویټ کې د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په حواله راغلی چې د طالبانو مشرتابه د خلکو هوساینې ترجمن دی او د ستونزو د هواري او اسلامي شریعت او افغاني دود سره سم د یو معقول او دایمي حل د مندلو هڅې روانې دي. خغلی پوتسل یک شنبه هم د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې له کار او زده کړو د ښځو او نجونو د منع کولو په اړه اندېښنه ښولې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د مرسته رسوونکو ښځو د کار بندیز د ټولو افغانانو ژوند په خطر کې اچولی. اوچا زیاتوي دا بندیز په داسې حال کې لګول شوی چې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک د قحطۍ، اقتصادي رکود، بېوزلۍ او سخت ژمي سره مرستو ته ډېر اړتیا لري. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په بهرنیو او کورنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او پوهنتونونه یې د نجونو په مخ وتړل چې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا په پراخه کچه وغندل شو. د دې پرېکړې له امله یو شمېر کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو خپل فعالیتونه هم ودرول. یو شمېر خلک په دې نظر دي چې طالبان د نجونو د زده کړې د بندولو او په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندولو په اړه اختلاف لري. له دې ډلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمه خلیلزاد چې د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیک کړ، د فرانسې څلیرویشت تلویزیونی کانال ته وویل د طالبانو اکثریت په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو د کار له بندي سره مخالفه دي. ښاغلی خلیلزاد ویلي دی اوس هم له څو طالب مشرانو سره په اړیکه کې دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
د پاکستانی ژورنالیستانو ټولنه وایي د خپل هیواد له اطلاعاتو وزارت غوښتي چې په پاکستان کې د ډیر افغان خبریالانو د ویزو په تمدیدولو کې مرسته وکړي. دوی هیله لري چې د پاکستان حکومت به ژر په دې برخه کې اقدام وکړي.
د پاکستانی خبریالانو ملي کمیټې هڅه پیل کړې چې پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو ویزی بیا تمدید شي. د دې کمیټې چارواکو په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب سره هم کتلی او په دې برخه کې ترې د همکارۍ او مرستې غوښتنه کړې. د پاکستانی خبریالانو د ملي کمیټې لخوا د افغان خبریالانو لپاره د جوړې شوې څانګې مشر قمر یوسفزی ازادي رادیو ته وویل دوی ته ډاډ ورکړل شوی او هیله شته چې ډیر ژر به د افغان خبریالانو د ویزو د تمدید په برخه کې یو رسمي اقدام وشي.
امید دی ان شاء الله تعالی چې حکومت په زموږ د خبره صحه پورې اومني او دې ته به مشکل پیدا نشي. دا زموږ کوشش دی، خو د هغې لا نوټیفیکیشن نه دی جاري شوی. چې کله نوټیفیکیشن جاري شي نو زما به تسلی وشي، یا به د پی ایف جی زمونږ تنظیم چې دی د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست، هغې به تسلی وشي چې واقعی دا کار وشو. بارکه مونږ خپل کومک ته خپل جدوجہد دی دا جاری دی.
په پاکستان کې هم دا اوس سلګون افغان خبریالان شته چې د ویزو نیټه یې پای ته رسیدلې، خو سره له دې چې دوی د ویزو د تمدید هڅه کړي ولې پاکستانی حکومت یې ویزی نه دی تمدید کړي. پاکستان کې میشت افغان خبریال میرولی رحمانی یو له همدې کسانو دی چې لای دی ویزی د تمدید هڅو پایله نه دا ورکړي.
له تیرو لسو میاشتو څو وارې د پاکستان د ویزی اکسټینشن یا تمدید لپاره کوشش هڅه مو کړې، اپلای مو کړې، له بده مرغه تر اوسه پورې زموږ ډېر کوششونو او د څو وارې اپلای کولو سره هم موږ په دې ونه توانېدلو.
افغان خبریال میرولی رحمانی وایي دې ته هم اندېښمن دی چې د پاکستان حکومت د دوی د نوې پریکړې پر بنسټ غیر قانوني کډوال خپل هیواد وباسي. یو بل افغان کډوال عبدالله زیرک بیا د نړیوالې ټولنې لخوا د ستونزو ته د یوې معقولې حل لارې غوښتونکی دی.
هغه افغانان چې د جمهوریت تر سقوط وروسته بهرنیو هیوادونو ته د تلو یا هم د خپلو اولادونو د تعلیم په نیت پاکستان ته راغلي او دلته یې د ویزو نیټه ختمه شوې ده، د پاکستان حکومت وروستیو پریکړو سخت اندېښمن کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې او د پاکستان حکومت څخه هیله لرو چې په پاکستان کې د میشت افغانانو ستونزې درک کړي او د حل لار ورته پیدا کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د ډسمبر په 13مه خبرداري ورکړی و چې د همدې میاشتې په 13مه نیټه په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو لپاره د بخښنې طرحه پای ته رسیږي. رانا ثناءالله ویلي وو له دې نیټې وروسته به هغه کډوال چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد ونه لري جریمه کیږي، او که چیرې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه له اوسېدو له کال زیات وخت تیر شوی وي نوم به یې تور لیست ته اچول کیږي. لا معلومه نه ده چې د جمهوریت له سقوط وروسته څومره افغان کډوال پاکستان ته تللي او په دوی کې هلته د اوسېدو لپاره څومره قانوني اسناد لري. خو پاکستان کې یو شمېر هغه افغانان هم شته چې نور هیوادونو ته د تلو په نیت هلته شپې ورځې تېروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په ناسته کې ویل شوي هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته پټنځایونه او اسانتیاوي برابرې کړي. د دوشنبه په ماښام د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په ناسته کې چې مشي صدر اعظم شهباز شریف کوله، د پاکستان جګپوړو پوځي او ملکی چارواکو ګډون کړی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په دغه هیواد کې اکثره بریدونه د افغانستان له خاورې پلانېږي، هغه خبره چې د طالبانو چارواکو پکلکه رد کړې ده. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملي امنیت کمیټې په ناسته کې پرون ماښام ټینګار کړی چې وسلوال پوځ به د یو امن او خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره غوڅ عمل کوي او د ترهګرۍ ضد ټولې څانګې به د جګړې لپاره په اړینو وړتیاو سنبال شي. د ناستې د پای په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته امن پټنځایونه او اسانتیاوي ورکړي. همدارا زیاته شوې چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، خو مخکې پاکستانی چارواکو په وار وار ادعاوې کړې وې چې پر پاکستان اکثر بریدونه له افغان خاورې پلانېږي. وروستی وار د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادعا وکړه چې ممکن د افغانستان په خاوره په هغو کسانو برید وکړي چې پر پاکستان حملې کوي. دې خبرې د طالبانو د دفاع وزارت توند غبرګون وپاره او وی ویل چې د رانا ثناءالله خبرې پارونکي او بې اساسه دي او دا چې افغانستان بې څښتنه نه دی. دفاع وزارت همداراز ویلي و چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دی. پاکستان څو واره له افغانستان سره پر پوله په تیره بیا په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ ضد عملیات کړي چې تر ټولو لوی په 2014 کال کې د ضرب عضب و. د ضرب عضب په نتیجه کې د راپورونو له مخې د قبایلو زرګونو اوسېدونکو افغانستان ته پناه یووړه چې لایې ځینې په خوست کې میشت دي. د پاکستان پوځ بیا د 2022 کال په اپریل کې د خوست د سپیرې ولسوالۍ ځینې سیمې په دې خاطر بمبار کړي چې ګواکې هلته د ټي ټي پي وسلوالو ځای نیولی و. د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل پاکستان بیا د نړیوالو د پام او مرستو جلب لپاره د دې خبره د نوی لوبې د پیل په لټه کې ده.
فکر کوم چې ایسای په دې منطقه کې پروژې لري او کېدای شي دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزې نړیوال حمایت وکړي او یو ځل بیا د خلک او د منطقه په وینو سره ولړي. ځکه په قبایلو کې چې کوم عملیات له بده بخته په تیرو لسو او 15 کلونو کې وکړي.
په پاکستان کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې چې له افغانستان سره په پوله پراته دي وروسته څو میاشتې بریدونه زیات شوي. د اکثر دغه بریدونو مسؤلیت د ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستي. د پاکستان حکومت مدعي دی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د پاکستان په خاوره ترهګریزو بریدونو زور اخیستی. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو په اساس ټي ټي پي د 2020 کال له اګست د 2022 کال تر اګست پورې په پاکستان کې شاوخوا 2500 بریدونه کړي چې په پایله کې 414 کسان وژل شوي او 119 نور ټپیان دي.
په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د نږدې 1 میلیون افغانانو د هستوګنې اسناد تمدید کړي، یو شمېر افغان کډوال د ایران د حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید په اړه شکایتونه کوي. په ایران کې افغان کډوال وایي د اوسېدنې د سند تمدید په ښار کې لګرځېدو پرته بل هیڅ امتیاز هم دوی ته نه لري. دا کډوال د اوسېدو داسې اسناد غواړي چې په ایران کې د زده کړو، کار او بانکي حساب د درلودو اجازه ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو څانګې عمومي مدیر سردار صادق رضا دوست ویلي چې تر 1 میلیون د ډیرو افغان کډوالو د اوسېدنې سندونه یې د جدي یا مرغومې میاشتې تر پایه پورې تمدید کړي دي. ښاغلي رضا دوست له ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي تر 1 میلیون ډیرو افغانانو ته چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي هم په ایران کې د اقامت تمدید پاڼې ورکړل شوي دي. هغه ویلي دا اسناد په اتومات ډول د 3 میاشتو لپاره تمدید شوي او د بیا تمدیدېدو امکانې هم شته، خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د تمدید هیڅ پاڼې نه دي ترلاسه کړې او حتی ویزې هم نه دي تمدید شوي.
وختي کې دولت ایران ویزې ما را تمدید نکردن.
په ایران کې د افغان کډوال وایي د ایران د حکومت لخوا د ویزې نه تمدیدولو له امله مجبوره شوه چې په بدو امنیتي شرایطو کې بیرته کابل ته لاړه شي او نوې ویزه واخلي. هغې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
ازشان تقاضا کردم تر بدل هر مبلغ
ترې و مې غوښتل چې ویزه مې تمدید کړي، خو د ایران دولت مې غوښتنه رد کړه او راته ویې ویل چې باید بیرته خپل هیواد ته لاړه شي.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل څو ځله د ویزې د تمدید لپاره د کفالت او پولیسو دفترونو ته ورغلی خو ویزه یې نه ده تمدید شوې. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدنې اسناد ترلاسه کړي وایي په دې اسنادو یوازې په ښار کې ګرځېدلی شي او نور هیڅ امتیاز نه لري. له دې کډوالو یوې چې نه غواړي نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
اوس چې دا سندونه د سرشمینې لپاره راکړي نشو کولی سیم کارت پرې واخلو، د درس او زده کړې فرصت هم نه راته برابروي، بانکي حساب نه درته خلاصوي، ځکه وایي چې دا سند د لنډ وخت لپاره دی، که غواړي درس وایي ډېره جنجالي مرحله لري، د کار جواز هم نه لري. باید داسې اسناد راکړي چې درس وایي بانکي حساب خلاص کړو، په دې سند هیڅ هم نشو کولی.
خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو مدیر صادق رضا دوست ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې تیرونی د ایران د کورنیو چارو وزیر په ګډون یو ځانګړی کمیسون جوړ شو چې پکې پریکړه وشوه ټولو هغو کارګرانو ته چې د پیژندنې کارت لري د اوسېدنې ځانګړي کارتونه ورکړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه د دونیس په برید کې د خپلو 3 شپېته پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د اوکراین پوځ پر روسي پوځیانو باندې د امریکا په لاس جوړ د هیمارس راکټونو په وسیله دا برید کړی دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل 10 میاشتې وتلي، خو لا هم د جګړې د درېدو څرک نه لګیږي. د موضوع تفصیل سفیولله ستانکزی وړاندې کوي.
د روسیې پوځ د جګړې په یو نادره اعتراف کې ویلي د اوکراین د پوځ لخوا د روسیې تر ولکې لاندې ښار دونیتسک ته څیرمه په موقتي پوځي اډو د اوکراین د توغندیو په برید کې د 2 شپېته پوځیان وژل شوي. روسیې وروسته له هغه د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبره تایید کړه چې د اوکراین پوځ او روس پلاوه ټولنیزو شبکو د سلګونه کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د روسیې د دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشنکوف د دوشنبې په ورځ له ماسکو په یو پیغام کې وویل
د کیف رژیم د دونسک د خلکو جمهوریت کې مکویوکا ته نږدې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د واحد په موقتي کمپ د متحدو ایالاتو د جوړ شوي هیمارس یو راکټ انداز څخه شپږ توغندي وویشتل. د روسیې هوایي دافع سیستم 2 هیمارس توغندي شنډ کړل. د موقت کمپ په سیمه کې د لوړو چاودیدونکو سروکو لرونکو توغندیو په لګېدو سره 3 شپېته تنه روسي سرتیري ووژل شول. د وژل شویو سرتیرو له خپلوانو او دوستانو سره به هر ډول اړینې مرستې او همکاري
روسي ځواکونو هم بېله دمې د اوکراین په بېلابېلو سیمو او پلازمېنې باندې راکټي بریدونه پیل کړي. د اوکراین پوځ ادعا کړې چې د جنوري په 2 باندې د روسیې 4 راکټونه په هوا کې په نښه او ویشتلي دي، خو د پلازمېنې کیف ښاروال ویتالي کلیچکو منلي چې د روسیې په راکټي بریدونو سره د برېښنا تاسیسات ویجاړ شوي چې له امله یې ګڼ خلک له برېښنا او د کورونو د تودوخې له امکاناتو بې برخې شوي. پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل 10 میاشتې وتلي، سره له دې چې د اوکراین په جګړه کې اوکراینی او روسي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو روسي ځواکونه ټولنه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګړې نه لاس په سر کیږي. بلخوا اروپایي ټولنې یو وار بیا له اوکراین سره خپلې ژمنې تازه کړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د دوشنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره تر خبرو وروسته په څو ټویټونو کې ویلي، اروپایي ټولنه تر څو پورې چې پر اوکراین د روسیې یرغل روان وي د اوکراین تر څنګ ده. هغه چې د نوي کال په مناسبت له زیلنسکي سره غږېدلې، له اوکراین سره یې د کلکو مالي مرستو یادونه کړې او ویلي دي چې له اوکراین سره د 300 میلیارد یورو د مرستو بهیر به ډیر ژر پیل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان په مرکز پورونا او واما ولسوالۍ کې د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا احیا هڅې پیل شوې. د دې هدف لپاره و ټولنی او د هغو غړو ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام لخوا روزنیز ورکشاپونه جوړ شول. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي د یاد ولایت په مرکز پارون کانتیبا واما ولسوالۍ کې د ایفیو یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام لخوا د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا احیا لپاره و ولسی شوراګانې جوړې شوې او هغوی ته په یاد برخه کې روزنیز ورکشاپونه هم پیل شوي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان د دوشنبه په ورځ د مرغومي په 12مه ازادي راډیو ته وویل،
ټریننګونه مونږ د ځنګل د ساتنې لپاره دوه په پارون کې دي، دوه په کانتیوا کې دي او درې په واما کې دي. دغه ټولنې تقریبا د هر یو ټولنه 50-50 اعضا لري، نو دې ټولو ته ټریننګ ورکول کیږي او د وخت په تیرېدو سره دغه ټولنې مونږ زیاتو او پروګرامونه وته زیاتو ان شاء الله.
د خاغلی افغان په وینا چې په یاد ورکشاپونو کې د شوراګانو غړو ته د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا احیا لپاره د لارو چارو خودلو ترڅنګ ورته د ډنډونو استنادي دیوالونو او چک بندونو جوړول او د نیالګیو د نالولو پر مهال د نیالګي ورکړه هم په پام کې نیول شوې ده.
په دې کې هغه اړین د ابیارې ساختمانونه جوړیږي، په هغه کې حوضونه شامل دي، په هغه کې چک ډمونه شامل دي او په هغه کې استنادي دیوالونه او همدارنګ د ویالو ترمیم دا پکې شامل دي. کوم ځایونو کې چې هغه واره خوېږي او هغه د واره خوېدنې مخنیوي لپاره د چک ډمونه جوړوي، په سرلي کې ان شاء الله هغه سروې شوي دا په مختلفو ځایونو کې د تبه د ځنګل د پراختیا لپاره د چارمغز نیالګي د شفتالو نیالګي
ځایی اوسیدونکي هیله لري چې که ورسره تر سره شوي ژمنې په سمه توګه پلي شي نو په څو راتلونکو کلونو کې به یې سیمه نوره هم زرغونه شي. د ایچ ټی وی او پرونس کلیو د ځنګل ساتنې شورا رئیس احسان الله محسن،
چې دغه حکم ونی چې دغه زر په درې سلو کال کې خپل رسیږي په هغه باندې توجه وشي او ساحه ټول سرسب ستر د غرونو ټول چې دغه ونی وکړي کینه ورشي، نو ان شاء الله خلک هم چې د خپل رسوخ مواد هم غني کیږي او ساحه خپل بیا سرسب کیږي. که ژوند وو تاسو یو درې کال سلو کال 15 کال ستر تاسو خپل ستر کل تر شي تاسو وګورئ چې ولایت غونډې بلته هم سرسب زو دونی نه وي مالامالي.
د پښکی شورا مرستیل خیر رحمان بیوی د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې سره هم مادي او هم مانوي ګټې ترلاسه کولای شي.
مادي ګټې خدا غدي چې دغه وطن خلا پیدا کړي، دغه ځنګلونو سره، دغه علاقچارونو سره، او هم حیواناتو ته خوراک برابرېږي. څومره چې مالداري اضافه شي د ولس شتمنۍ ډېریږي، ضرورتونه پوره کیږي. مانوي ګټې دغه دی چې ځنګل سره هوا صافیږي او ځنګل سره اوبه اضافه کیږي، خوشحالي د مززي.
د کرنې او مالدارۍ چارو ځایي چارواکي وایي په نورستان کې 300 زره هکتار ساحه ځنګل او 200 زره هکتار یې څړځایونو نیولې، چې په وینا یې په تیرو جنګونو کې د ځنګل 40% ساحه له منځه وړل شوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
یو شمیر ځوانان وایي په موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته اوس د خوښیو په محفلونو کې مشاعرې کوي. ځینې خوښ دي چې خپل محفلونه په مشاعرو رنګینوي، خو ځینې نور بیا وایي په خوښیو کې د موسیقۍ نه ژغولو مراسم پیکه کړي دي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد په راپور کې.
د دې موسیقي ځای اوس د خوښیو په ځینو محفلونو کې مشاعرو نیولی.
پسر لاڼ
یو شمیر ځوانان وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته خلک د خپلو خوشحالیو د نمانځلو لپاره مجبور دي یا مشاعرې وکړي او یا هم خپلې خوښۍ په عادي ډول ونمانځي. ادریس یواش هغه ځوان دی چې تازه یې د خپل واده په مراسمو کې مشاعره جوړه کړې وه. نوموړی په ودونو کې د مشاعرو د ډیرېدو یو لامل په موسیقي بندیز ګڼي. د دې تر څنګ هغه زیاتوي د ځکه په خپل واده کې مشاعره وکړه چې د یوې فرهنګي کورنۍ اړوند دی.
یو لامل ممکن دامو چی مخکی با فودونو که سندری وی اتن با ما زکا بخپل واده که دا مشهیری ترتیب برابر کرده و چی یو خدا و چی دا مپلر اروخا دی ساقننگیر شایر تیر شوه دا دی سربیر دا منگ اکسر ملگیری فرهنگیان و شایران و لیکوالان دی زم مخپلم سروکار لکتابون و قلمون و کتابچو و فرهنگیان و لیکوالان و سر و
که څه هم ښاغلی سیاوش خوشحاله دی چې د واده مشاعره یې ګډونوالو خوښه کړې، خو د کابل یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د خوښیو په محفلونو کې پر موسیقي بندیز د دې محفلونو خوند کم کړی او اوس د موسیقي پر ځای په محفلونو کې یوازې د خلکو شور تر غوږونو کېږي.
څنګه چې تاسو اورئ زه همدا شیبه په یو واده کې یم، خو د واده دا محفل هیڅ د خوښۍ محفل ته ورته نه دی. میرمنو ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې د خوشحالي ونمانځي او موسیقي وغږوي.
دا یوازې کابل نه دی چې د خوښیو په محفلونو کې موسیقي نشته. په نورو ولایتونو کې هم خلک اوس موسیقي نه غږوي او په ډیرو محفلونو کې یا مشاعره کیږي یا هم په عادي ډول تیریږي. د خوست اوسیدونکی سبیل صاد وایي په دې ولایت کې اوس تر ډیره د خوښیو په محفلونو کې د موسیقي ځای مشاعرو نیولی.
ډیر داسې کم اونۍ تیریږي چې په خوست کې د مشاعره نه وي شوې. وجه لامل هم دا دی چې پخوا به په ودونو کې د هنرمندانو محفل وو، تنگو ټکور مجلس به جوړېده، خو اوس د هغې مخه نیولې شوې ده. نو د هغې پر ځای باندې په وادونو، هادیو او فراتو غونډو کې مشاعرې جوړېږي.
طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو سره سم په موسیقي بندیز ولګاوه او د رسنیو تر څنګ یې په محفلونو کې هم د موسیقي غږول بند کړل. له همدې امله اوس د خوښیو په محفلونو کې یا مشاعرې کېږي یا هم ختمونه. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې چې د ودونو په محفلونو کې موسیقي غږول شوی، د کور نارینه د طالبانو لخوا ځورول شوی او آن وهل شوی هم دي. د تیر کال د لړم میاشتې په اتمه نیټه د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې یوې کورنۍ ادعا وکړه چې د واده په مراسمو کې د موسیقي غږولو له امله طالب وسلوالو پر دوی ډزې وکړې چې درې کسان یې ووژل او یو شمېر یې ټپیان کړل. خو د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي بیا وروسته وویل چې دا کسان د نوموړي په خبره د دوی له نومه استفاده کړې وه او شخصي دښمني یې پالله چې ونیول شول. د دې ترڅنګ مخکې په ټولنیزو رسنیو کې هم څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر وسلوالو چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. هغه مهال طالبانو په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د دوی کسانو کړی کنه، خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده. د موسیقي نړیوالې شورا بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي بندیز غندلی او دا یې د کلتور او موسیقي نسل وژنه بللې ده.
تاسو لا پیغامونو
ولزغه په لافاره بسراری کني ولې د تاسو عام محضر سرک کې طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چاوک نو تقریبا یو کوڅه ګوښه چې په پړا چاوړا د اولار موټر شل جیر سو په شل سر د په یاخي همدغه اعتبار څنګه سواله. السلام علیکم، زه بلمن ولایت څخه خبرې کوم. زه د طالبانو پوځیان چې شهریان یم، دوی د خپلو مشرانو په پرېکړو شرمېږي، نه په د ښارو ځایو کې چې دوی د مشران بې غږي ناروغي لري یا به یو صاحبې ناروغي لري چې دا امرونه په یاد کړي چې دا به د چا لخوا ورسره کېږي. مشران ته کومه ځای ورکول کېږي؟ دا پوښتنه دوی د خپلو مشرانو څخه نه کوي. دا پوځیان د خپل د وطن خلک دي، د یو ځای د کومه ځای د امر لګي یا د کومه ځای ورسره کېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه د شرقي ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا مواد ومن دي، دا کوم مواد چې تقسیمېدل به دي مونږ خوشاله سي چې بند شل وروره. زه خپل دوه ماهبین لرم، دواړه زنانه دي او همدغه زنانه راغلي یو دلته سخرې کلي وروره وو. د اوسه پورې د هغو مواد روغ خلک اخلي او مونږ مواد په سترګو ونه لیدل، نو مونږ خوشاله سي چې بند.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
د روان خبرونه په دوام کې درسي ساعت پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې به د دې ساعت لنډو خبرونو ترابولم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوسل د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لری کېدو په اړه خبرې کړي. یونما په یو ټویټ کې د دې ناستې جزئیات ورکړي. د بیان له مخې ښاغلی پوتسل د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لری کېدو په اړه د نړیوالې ټولنې غوښتنه دغه طالب چارواکي ته ورسوله. طالبانو په کونړ ولایت کې د نابینان جنو د ځانګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دغه ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی و، لسکونو نابینان جنو بریل لیک لوست زده کاوه. د طالبانو حکومت وای شپږویشت ټانکره بې کیفیته تیل چې نیمروز ته وارد شوي وو بیرته ایران ته لیږلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ستاندارد ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي تر لابراتواري چک وروسته د دغو تیلو نتیجه منفي ختلې وه. په لوګر کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس په دغه ولایت کې د یوې نوې لرغونې سیمې د کشف خبر ورکوي. رفیع الله سمیم تیره شپه آزادی رادیو ته وویل چې دا ځای د لوګر د مرکز پل علم ښار ته څیرمه د سپیس په سیمه کې دی او په اسلامي دورې پورې مربوط دی. او النصر فوټبال لوبډلې د کریستیانو رونالدو د هرکلی لپاره نن ماښام ځانګړي مراسم په پام کې نیولي دي. تمره کریستیانو رونالدو د هرکلی په مراسمو کې د النصر کمیس په تن کړي او رسمن له خپل نوي ټیم سره یو ځای شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام اورز مو په خیر، درسي ساعت ته خره غلست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغي په ځانګړي توګه ساري ناروغي تشریح کوي او د درس په دوام به دا وګورو چې ساري ناروغي په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داس اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوي دي وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور لنې چې مالیکول دي دغه بو وایو د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مرزیانی را مبینسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي را مبینسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټور څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک شي کېدلی شي انسان د دغه مشکلات سره هم مخ شي، خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل پتوجن، دوی هم د بکتریاوې په 1300 میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې وپیژندل شول. یعنې هغه ټولې کې پیژندل شوې که نه پیژندل شوې، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 میلادي کال کې وپیژندل شول. زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دغه مستقیم ویش په واسطه باندې په هر د ککی شل د نوټ رسیدل یعنی کچیر یو د نه بکټریا د انسان بدن ته داخله سوله په یو د ککی د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي دغه کیږي مستقیم ویش کی چې شل د نوټ رسیدل د رقم نو کچیر وګورو په ساتو کې لسګونه او زرو ودونه تعداد ته رسیدل د په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینی اراضه ولایم را به مستقیم هغه لکه د تودوخه درجه لوړیدل یا هم نسناست دا یا هم خوادرزی دی د پوستکی دانی دی او هم نور دی بل ویروس ویروس د بکتریا سره توپیر داری چې د بکتریا لزر چند واری کوشنی دی د ی بلابیل نه روان د غرکم رمه بنست کی لکه تخیبی انفلوئنزا د شری دی ایډز دی او نور دی د حجروی جوړښت نه لري نه تنفس کوي نه خوراک کوي نه واده کوي فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړ کړل د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بل برخه اخته کوي نو په دې شکل باندې د په بدن کې نور د غرمه بنست کی اراضه ولایم را بنست کی هغه لکه د ستوني درد او یا هم خارښ دی د ستوني خارښ دی سپکته و د ټخی دی یعنی پر هر برخه باندې د عمله وکړي د هغه برخه اراضه را بنست کی او بل فنجي دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي د دې مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دی یعنی د دې هم مثلا دا چې په انسان کې توان را مبنسته کوي مګر د دې څخه اقتصادی ګټه هم اخیستل کېدلی شي که په بل عبارت ورته ووایم اقتصادي توان هم لري اقتصادي ګټه هم لري اقتصادي ګټه دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي خو مګر دی چې دی اقتصادي توان هم لري ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دی خطرناکې ناروغیانې رمه بنسته کېدو لپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رمه بنسته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ او بل پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجیلی او بل پروتوزوا دی د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغي را مبنسته کوي او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي کله چې به موږ د هغو حیواناتو غوښه وخورو دا مرزي به انسانانو ته هم راځي د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده ملاریا خپل کتاسي ویلي کمونی ویلي خود انافیل شزنه غماش په واسطه باندې رمه بنسته کیږي چې په انسان کې ځینې اراض رمه بنسته کوي هغه مثلا د لوړه درجه تبه رمه بنسته کوي او یا هم خوله رمه بنسته کوي وینه پکې کمیږي او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي د دې پریوینشن یا مخنیوي کچیر دا رقم موبایل سي د انافیل د غماشي ایرادیکیشن دی د غو د منځ وړل دي د کریم استعمالول دي د خوب د جریان استعمالول دي او نور اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغي ته د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د وې انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړی نه ستلل یا غل ک سرطان یا د زړه ناروغي نه بلکې دا نه جوړی خپل د انسان په بدن کې د یو لامل لکه بل رمه بنست کیږي هغه ک تر ټولو لوی عامل جنټیک و بولو هم سي دی ولې چې سرطان د جنټیک له نظره ک وګورو یو د چاپ لار دی سرطان لري تر ډیره حد پورې امکان لري چې په دغه هم سرطان رمه بنست سي او یا هم سيګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال دی د سږو سرطان دی او یا هم اوس نو ساري ناروغیان هغه ناروغیان دي چې د یو شخص څخه بل شخص ته تللی سي سرایت ورته کولی سي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور تر ټولو مهم علت د پتوجن دی پتوجن موږ ویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامنځته کوي په انسان کې د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې دی بل چاته نسی ور سرایت کولای یا استولای او بل هم ډایبټیز یا شکر ده د سږی امراض دی کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دی او د سږی امراض دا امراض نه لکه ټخې د سږی امراض مثلا د په بدن کې یو سږی ناکام شوی کمزور شوی تنفس نس کولای دا امراض او بل هم سرطان او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي بکټریاوي دی پروتستا وی دی فنجان دی د دې تر ټولو هغه لاري چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکي یا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لاري دی د هوایی کسونو د لاري دی یا هم د شي سره تماس موږ نسو د هغه د لاري دی
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. لکون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي، او خپل سیل کلمه چې ده هغه یوه لاتیني کلمه ده. د سیله له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. وایي نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چریلیون څخه حجرې لري. سل تریلیون حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل تریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه یې لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوي دي. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 15 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکزي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پېژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه شوې هغې ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډ ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې ده دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره راپېژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. شو په دې ځای کې هغه ژوندي موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي یا هغه ژوندي موجودات چې هغه یوه حجره لري هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوند کې نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندي موجودات چې هغه یو حجروي وي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژوند کې په نامه یادیږي. او هغه ژوندي موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوند کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې مشهده بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوي حجرې له مخکینی حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی نوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغه کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ځای کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیلوال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه شوي دي یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل شوي دي. سلولوز چې شته ویل کېږي سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. بیا په دې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلېږي. د حجره دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهمه ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیمیډیا دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې په دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهمه ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی. کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمیډیا دی. دا لومړنی برخه کې موقعیت لري میډل لیمیډیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمنیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري د لیمنیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. وایي د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندۍ موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنی موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شحم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړي دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یعنې نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کېږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسېږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چیشې له لارې سرته رسېږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولای شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي، یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري. او بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وایي، حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپل حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مستراغلي حجره د مخکینی حجره ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجره خواص لري. یعنی کومې نوې حجره چې منځ راځي هغه د پخوانیو حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي په ورکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړې حد ته ورسېږي، د هغه سطح او حجم دواړه غټېږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمېږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنی د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي، یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. بیا دوه ډوله حجروي ویش لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اول څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي. په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلي دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوو برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوو مواد په دوه چنده کیږي، په دوو برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوو برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کارپندوکو کې، د کارپندوکو په حجرو کې او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې وي او له منځه ځي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسس عملیه کې د میتوسس نیمګړې پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسس دی، بل یې میوسس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځ ته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځ راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځ راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځ راځي، یا هم ډیروالي منځ راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسس ویش چې هغه جنسي حجرې منځ ته راوړي.
مننه چې له آزادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږی یاست. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولد په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی، دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی، هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوې هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو دنده په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نس په تش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي، او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړي، بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته ورکوي. د زیږیدلو په وخت کې نوي زیږیدلي ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري، چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ بلخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري، د هغه د تر مرګه پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې، دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي، یعنی د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هر 2 ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي او بیا نفیرې ته ننوځي. په هر 2 ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي چې هغه بیا نفیرې ته ننوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري، چې بیا دغه نفیره په خپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځیږي یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي، یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیرېږي، د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیرېږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې
د څلور وش څخه تر اته څلور ساتونو پورې القاسي بیا د تخریبي ژغ خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم پخپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکې شتون لري چې هغه د حیض دوران پخپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتنی عادت یا هم میاشتنی تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نس وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجېږي چې د ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي، او خپله کېدای شي چې اووه ورځې او یا هم نورمال حالت یې 15 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ورپیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یو ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دسکاته ننوځي، چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یو ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د دې په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړېږي او تخمه ازادېږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای سي چې یوازې یو سپرم تخمې ته داخلېږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشح په واسطه د تخمې جیلي ته ورته پور سوری کوي، یوازې سرې تخمې ته داخلېږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي، د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي، چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کېږي. چې بیا د القا څخه یولس او یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلېږي، چې هغه د جنین په نامه یادېږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.